سلامونه وړاندې په تو شی بو کې به د ژوند رنگونو خبرونه په ژوندۍ او بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغه مخکې په مخکې د خبرونو لنډیسته، په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لوري ناډازې وشوي او بیا دوی په ځواب کې هم ځوابي حمله پرې وکړه. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واوري او توپان لامل د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف اخشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې ل 15 سلويختو تر 90 سانتي مترو پورې او په جنوبي سالنګ کې ل 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیال ولایتونو له کابل سره نښلوي، د افغانستان له مزدهم لوی لار څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په زینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان د اجازه لیک یا ان او سی پرته په اسلام آباد کې پرې نه ږدي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریه ته ځي او هلته به د سوریه له نوي مشر احمد الشر سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبرداري ورکړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی. خو دغه هیواد د ډسمبر له درېیمې را په دې خوا چې ولسمشر یون سوکیول مارشال اعلان کړی له کړکیچ سره مخامخ شوې ده. واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر وای په هیواد کې یو سکال نه ممکنه ده چې د ولسمشری او پارلمان انتخابات ترسره شي. خوشحال دادی چې له روسیې سره د خبرو لارې د جګړې هغه سخت مرحله تیر شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهم ورځ وه. زیمبابوې دغه لوبه پیل کړه خو د ورښت له امله دغه لوبه لا تر اوسه ځنډیدلې ده.
د ژوند رنگونه دوستانو ستړي مشي. د ژوند رنگونه د دیونې په خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو له نړۍ لري ټولنیز ژوند ته ورشو. ژمه ده د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلې هم هوا سړه شوې ده. په ژمی کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله چې په ژمی کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمی کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بندارونه کوي، څوک شپې رونه یي، شپو کې ناستي مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبیا هم کوي او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلۍ مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خبرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا پڅ تیروي، کار کوي کنا، بیکاری په کلی او سیمه کې مخالک څه کوي. په ژمی کې په خبرونه کې را سره د پانتون په خانه استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال ملمده له دبم واورو. د خپل خاطرې لري، خپل کیسې لري او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دوی لسب خبرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په کوم هیواد کې اوسم دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې دا خوا و ته به مام دسی، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او کڅنګه، خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډیر تاوده وو. اول خو راته دا توپیر ووایه، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله، رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د اوریها باران او واورې لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 200 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر مشکل، ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي او د ورځې ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دی ګرځي چې هم زراعت ته فایده ورسیږي، هم د خلکو صحت ته دی. موږ تاسو پوهیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډي لري او دا د وجود لپاره ډیره کافی ده. ویټامین ډي په مصنوعي توګه او په غذایي مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي، یوازینی منبع دا ده. نو دا په خو وختونو کې ژمې نظر اوس یو څه طولانی وو، تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او ژمې به شروع وو. د جدې په اول چې څلی ورته وي دا خو مطلق به ژمې وو.
دودیال صاحب، تاسو وایي مجلس به کوو، تاسو وایي چې یعنی اوس ژمی په افغانستان کې هم تاوده شوي دي؟ هغه سې نه دي لکه
تاو د شوی دی، به کیفیت شوی، به برکت شوی دی او هغه په خانه توازن او تعادل د ژمی او وړی د تودوخه او یخنۍ نه ده پاتې، او دا ښه خبر نه ده، تاو دېدل ښه خبر نه ده.
نو خلک خو ظاهرا خوشحالیږي ویل سکه لډیر تود ژمی دی خوخي ورته.
دا خو یو مجبوری ده، دا اوسنی خلک نو هغه پخوانی تدابیر نیولی شي چې هغوی به ژمی ته څومره ترتیبات نیول او په ډېره خوشحالۍ او ډېر مؤثر او ډېر صحیح ترتیبات به وو. نو دوی کله هغه ترتیبات نیولی شي او بام نشي پاکولی.
دودیال صاحب، زه به تاسو سره خبرو ته دوام ورکوم. زه غواړم چې تاسو نه وروسته واورم چې پخوانیو ژمو کې افغانانو څه ډول کول، له ژمي سره څه ډول مبارزه کوله یا څه ډول ځان تود ساته. همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک له سړو سره څه برخورد کوي. اوس خیر ټکنالوژي د تر دې مخکې د خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوو او څنګه توانېدل چې هم کار وکړي، هم روزګار وکړي، هم پرمختګ وکړي، هم د ژمي دغه پرله پسې سړو او تیارو سره مبارزه وکړي. په دې باندې به زه او ته غږیږو. خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی، د ساحل نومیږي، د سره به خبرې وکم د خپل سیمې نه. راته وایي ساحل صاحب، لومړی خو راته دا ووایه چې خپل نوم هم راته ووایه او له کومې سیمې نه خبرې کوي.
زه اسد الله ساحل د هلمند ګرش کولسوالۍ د حیدرآباد د سیمې څخه تاسو سره اوس چلم کوم.
ساحل صاحب، ستړی مشي خبرونې ته. اسد الله ساحل د هلمند له ګرش نه. په ګرش کې دا اوس د تاسو په سیمه کې ژمی دی، اتمن په کاروندو کې بم کارونه کمی یا به نه کیږي؟ که څه هم هلمند خو یو څه تود دی نسبتا. ځوانان خلک، د کلي خلک څه کوي؟ دغه پیتاو ته بنډارونه کوي که نه؟
بله بله، وو کې نو زموږ په سیمه کې پلان خو اوس ژمی، هغه د ژمی هغه موسم دی، هغه یعنی خلک ورته سله وایي یا ورته هغه چله وایي. نو هغه تر ټولو هغه د ژمی موسم چې دی همدغه دی. نو اوس پلان خو یخ دی، الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پیتایو ته خو نو خلک ناست دي. رښتیا هم زموږ په علاقه کې چې دی، مثال زموږ علاقه چې ده د ګرشک ولسوالۍ چې دی، ډېرې یو شینګیا لري، نباتات پشکې زیات دي او نو خلک غنمان یې کرلي دي. نو اوس بس نو لانجان یې کړي دي، دا پیتاو ته سار مال سره کښېنې ته داسې نو 9 بجو پورې تقریبا.
خلک پوخای ډیر لاندې کول، وسم په ماغه پیمانه د تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه؟ کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله. ورور دغه اطراف کې بس دغه یخ چې کله راسي، دغه د جدي میاش یا د قوس په میاشت کې بس دی داسې یو پسه په کور کې درولی، نو اگر کال هغه پسه ساتي ساتي، نو کله چې دغه یخ راسي نو مرغ نمان چې ورته وکړي دته، خو زموږ په دغه سیمه کې اوس د غنمو موسم دی، نو دوی په دا ژمي کې دغه د مني په موسم کې غنم وکړي، هغه مځکه ټوله مثال تخم شو پاشي وکړي، نو دغه وروسته بیا لاندې کوي، لاندې چوکي د شپې دخوا خپل دغه پرچم نو غوښې خوري، بیا د لانجیانو په وخت کې دی د کلي خلک ټول په اتفاق باندې لانجیان کوي، نو د هر چا په کوټه کې یا د هر چا په کور کې د لانجیانو مراسم نیول کېږي، خلک راغواړي، خلک بدي، نو همدغسې دی مثال. او سار مال کتاب یقین هم کوي. او بل داسې دی چې زموږ په سیمه کې پخوا چې زه خو هم داسې د یو تقریبا د یو دېرشو کالو یمه د سپېږو وروسته چې اورمه، اوس خلک دلته ډېر کار کوي، یعنی خلک دومره ناسته نه لري لکه پخوا چې درلودله. اوس هر سړی کوشش کوي چې په یو کار ځان اخته کړي، خو پیتاونه چې دي مثال ډېر کم شوي دي. مثال یو سړی ناڅابه مثال چې یا پر کور ناست وي، نور ځوانان یې مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور نور کارو.
مننه ساحل صاحب، دا راته ووایا چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان هلکان دا مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه یې تاسو په سیمه کې اوسم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خو داسې دي ورور، زه خپله تقریبا د 15-16 کال ومه چې دا زموږ والدین یا زموږ پلار چې هغه شاته بار سو، نو په ما الحمدلله شکر تحصیل وکړي، مکتب ویلې، بیا یې پښتو ادبیات پنځه خلاصه کړه په ښار کې، همدغه ستې فارمیسي او څنګه مې هم ویله. هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. په بیا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا شل کاله سکوت و، نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی الحمدلله کرارې ته مثال، نو زه خپل د احساس او د خپل د یو فکر په خاطر باندې دلته مې بیرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه، نو د دې مې یو ښوونځی پاله کوي رسمي دولتي، نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اول سیم کې دي، سږ کال اول کال دی، او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې 80% بېسواده دي، نو یو دوه درې نه حساب چې هغه دیني زده کړې لري خو هم عصري زده کړې نه دي کړې.
ډېر او دوی په څه وخت یې رہی څه شي کوي؟ دغه ځوانان کاروندو کې کار کوي، ایران ته مزدوري ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بندارونه کوي، څه کوي؟ غالبا چې دی خغلی ساحل غږ نور نه لرو، مننه ته نکو کوریا آباد دی
اوریدونکو، شکر لکه چې دی ځوانان مو چې دی
مهرباني ساحل صاحب مخکې موقت شو وسوي
زمر علاقه چې دی الحمدلله شکر دی، دغه سی کیسو خلاص ده چې خلک یا ایران ته ولاړ سي یا پاکستان ته ولاړ سي یا نور هیوادو ته ولاړ سي، زکه چې زمر د سیمه خلک ان شاء الله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي، نو ځوانان چندانې بس د خپل مځکه په کار اخته دي، د خپل مځکه زراعتي کارونه کوي، او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغه متکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دنده اخیستې.
ډېره زیاته مننه کوو اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشکنه د خپلې سیمې په اړه باندې، او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته ویل. بیرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی، نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې وریږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې، کله واورې، کله سیلې، کله باران، کله ګلۍ. خو زه تر ازه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې، پخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې، ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره، خلک به خپلو ماشومانو ته ورختاوه، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینی به دی دوی په ژمی کې ډیری دلی او لکه ژمی یو 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 جدل وو د کورنیو په وړاندې یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمی سلامت تر بل پسرلی پورې ووځي. د پوخه په اړه راته ووایه بیا به په نن وغږیږو.
بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخه وه او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو، اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل. اول مثلا د آذوقې په برخه کې معمولا زبا د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمو نه نور بل عموم په سړو سیمو کې به خلکو د آذوقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به ریبلی و، دا به په کندوانو کې و، په مني کې به جوار وریبل شولې، او که شولې به چا کرلې نو هغه شولې به یې هم پایکوګانو ته ویوړې و به یې ټکولې او وریجې به شولې. دوی به دا په خټینو کندوانو کې ځای په ځای کولې. بیا به دغه د میزان د 15 نه وروسته معمولا چې د غنمو د آبیاري ضرورت به رفع شو او نور به کروندو ته اوبه نه وې په کار، دا اوبه به یې په ژرندو ورسمې کړلې. نو هغه وخت کې اوی ژرندې وې د اوبو، د ژرندې به شروع شولې. مخکې د هغه نه به ژرندې خلک به ډېر مصروف و په کروندو کې، لو و لور و مالداري و، دا به یو، او بل دا چې اوبو ته به ضرورت و کروندې ته. نو په دغه وخت کې به دا د میزان اواخرو ته خصوصا عقب کې نور به غنم هم کرول شول، د واترې ماترې ضرورت به نه و، اوبه به زیاتې شولې، او دغه ژرندو کې به نو غنم به یې وروړلې، جوار به یې وروړلې، او دا به یې اوړه کوله. دا به یې چې اوړه کړل او بېرته به یې دا راوړل په کندوانو کې به د ژمي دپاره ذخیره کړلې. دا شو د غلې خبره. اما د دې دپاره بیا دوی بر علاوه وچ توت ساتل، په اوړي کې به یې توت راټول کړي وو، بیا په ژمي کې دغه د اوبو منګي وګړي، بعضې به دا مات وو، بعضې به د استفادې نه پاتې و، سري وو، په دې کې به یې دغه توت ذخیره کړل د ژمي دپاره، او ډېر خوندور ډېر بهترین شی وو د ژمي دپاره. سنځلې به یې ذخیره کړلې، چا به که د زردالو او د مڼو باغونه درلودل دغه به یې هم وچولې. اوس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده، رومي بانجان حتی پیاز به وچېدلې، دا به دوی د ژمي د آذوقې دپاره و. البته په شمالي کې د خټو یو نوه ظرف و، دوو طرفونه به انګور پکې اکېدل، دې ته یې کنګینه ویلې. دغه مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول. هغه کورنیو چې اقتصاد به یې ښه و، دوی به د نورو مالدانۍ تر څنګ په وړي کې یو پسه هم ساتلی وو. دغه پسه به همدغه د عقرب په میاشت کې چې هوا به یخه شوله، دوی به دا حلال کړي او لاندې به یې ورته ویلې. نو هغه داخلي احشا جگر و زړه و، دا به یې تازه پوخ کړي، او هغه غوړي چې وو چې زموږ ورته وایي، دا به یې ټوټه ټوټه کړي، دا به یې د غوړیو په توګه وساتي یخه هوا کې، او غوښه به یې میده میده کړله، په خادو کې به یې ژوړنده کړه، مالګه به یې پرې واچوله، دا به د لاندې غوښه وه، دا به وچه شوله، او دا به بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به کېښودله، دا به تر پسرلي پورې ورته بس وه. نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله. البته ځینې سیمې کې مونږ سابه هم درلودل، کدو به یې د ژمي دپاره ساتلی و، تور بانجان به هم وچ کړي و، دا تور بانجان به یې څلور برخې کړل، دا به یې تناب کې په دې مني کې به ژوند کړي و، دا به یې وچ کړل. دا ټول مسایل و، اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي. د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې، نو دوی به په اوړي کې کورت جوړ کړي وو. هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې، د هغو تر څنګ به دوی مستې کړلې، هغه مستې به یې وشاربلې په مټه کې په زک کې په مندانو سره به وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ میچ واخستا شوم به پاتې شولې شومونه به څومره چې استفاده وکړه هغه نور به اضافي به چکا کړل دا ټوکر خلته به سوخ معمولا سپین سان په دې کې به کې خو دا وبو به ووتلې چکا کچکا هم استفاده کول هغه د اختیار کنه غیر دغه هغه به داسې ګرد ګرد جوړ کړلې کې به خودلې یال مرته یا داسې چندان شدید مر به چې نه وو دغه ته کې به خودلې ډېر نه به کورت جوړ شول خو مالګه به زیاته وه چې کیفیت وساتل شي په دې سره چې دوی د لبنیاتو نه نیولې تر میوې تر سبو د شفتله وچه کړې شفتله چې ژمي کې جواري سره ډېره مفیده ډېره خوندوره وه په دې هره برخه کې دا آمادګي درلودله که د غوښې برخه وه د لحمیاتو شحمیات وازده و چکړې وازه لحمیات او شحمیات او سبزیجات او میوه‌جات
نو دودیال سه په دې ترتیب باندې د غزین شیان چې اوس په هواسانه باندې په ځنګړی توګه په خارونو کې بدل شوې دي لکه د لاندې غوخه یا وچه غوخه له موریجو سره خلک غواړي ولري او یا تاسو د کرتو یادونه وکړله تاسو فکر باندې دا د پوخا وخت ضرورتونه و چې اوس د کلتور یا د خلکو د طبي یا مزاج و برخه ګرځېدلې
بالکل بالکل اما دا د لاندې غوښه چې هغه سې پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندو به د ماښام تنور وکړې نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې وو د تاوخانې په تنور کې بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنور په سر به یې لږ اور ولیده هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو هغه خوند چې هغې غوښې درلوده اوس چې دیګو بخار د نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیکي ګوله یا بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوي
دای څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کم سیستم خو اتمن نه وو کومې طریقې کارولې او دا راته وایي چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه وو چا موټر نه چلوه څوک ښارونو ته ډېر نه تلله ماموریتونه کم وو معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې په څه تېره وه
بالکل اول خو د تودولو خبر وکړه کنه
و و اول د کورونو د تودو تو تودو خل لپاره څه کول
د تودو لپاره دوی تواخانه ورته ویلې دا د دې هغه د اوسېدل د کوټې تر څنګ به یو بل کوټه واغه بل لیک څه جوړه و نو په هغه ځکه چې په تنور واغه تنور به دوه مورې درلودلې یو مورې به د تنور ته هوا راسته چې ور تازه پاتې شو ور بل شو ور ولګي بل به د دې کوټې خواته تیر شوی و او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوی و دغه مورې دا به بیا د شوند بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سړي کې به پاس ختل چې دا لوګي وکیږي نو کله به چې ما خام تنور بل شو علاوه دې نه چې په هغه باندې به سناس یو کټو مچو چې به پخه کړل دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې تللې په دغه مورې کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې دا د تواخانې د ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولې کېده او دا درسی نه به پاس لوګی خوته بیا نو چې اور به ختم شو ډوډۍ به پخه کړله پاس سي د سکیورټی را به اکټلې نور به د تنور سر بند کړه دغه تنور به تر سبا سهار پورې ټول سبا سهار به بیا د سهار ورونه بلیدلې نو دا تواخانه ډیر یو صحیح ډیر یو د ګاز خطر هم نه وو د حریق خطر هم نه وو د زغالو خطر هم نه وو فقفل د تواخانې دیوالونه از مکه دا به تاوده وو دا د تاوده ولو او مشروعیتونه په منی کې به کښتو کار ختم شو خو د ژرندې کارونه به لاوو دا به هم دوی خلاص کړل بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه بېدې به یې جوړې کړې وې دا به یې کادانو ته کړلې بوس به یې تیار هلته اچولي وو د دې ترتیبات د مالداري دپاره ده نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژلې پاکولو دا یو ډېر وخت به یې غوښته دغه ځوانان او هلکان دوی به په دې باندې بیا د مالداري د ژمي ترتیبات نیول. سپین ګیري به معمولا کومې ورځې به چې لمر و د جومات اړخ کې به صفې چوترې وي، دغلته به څه ناڅه لمر به و، دوی به زر زر هغه واوره به وتوګل، هغه به لږ وچه شو، لږ به دغلته به ناست و، خصوصا د ماسکیم د لمانځه نه وروسته تر مازدیګره. بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله، هلته به د جومات خادم اور بله او جومات به تود شو، او دننه جومات کې به یا لوخی هوارې وي یا پزی. هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده، نن ورځ فرانسوي عطر هم نه لري. نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو، آتشخانه اور به مړ که، نو دوی به دننه شو، مازدیګر لمونځ به یې وکړه، ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه. پس د ماښام له لمانځه نه به سپین ګیري لاړله کورونو ته، بیا به نو ډوډۍ تیارېدله، ډوډۍ به یې خوړله، ځوانانو به هم مالونه ځای پرې کړي وو، غوجلې ته به یې نه کړي وو، او د کور ښځینهو به پخلی او د تنور کار کړی وو. نو چې ډوډۍ به خوړله، بیا ماخوستن لمانځه ته به سپین ګیري جومات ته تلله، او بېرته به راغله، له شپې اوږدې وې، بیا به دوی که چیرې وخت به وو په کور کې به یو نیم سپین ګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوي، هغوی به کیسې کولې، عجیبې کیسې به وې، د دې او د پري او د نیکي او بدي او د خلکو کیسې به وې، دا د بېلابېلې دا به د ماشومان به ور ټول وو. نو بیا به یې د شپې به استراحت کوو، چون د ورځې به ستومانو وو، کارونه به وو، سبای به بیا وخته پاڅېدل، چون د مانځه خبره وه، خبره وه.
دا د ټنګ ټکور بنډارونه هم په ځینو ځایونو کې دود و، نه پوهېږم چې هغه په دوبي کې ډېر و او که په ټول افغانستان کې، نه خو په ځینو سیمو کې به وه چې ځوانان به په حجرو کې راټولېدل او هلته به یې مجلسونه کول.
دا مجلسونه به هم و، البته دا په ټولو ولایتونو کې دغسې نه و. په نورو ولایتونو کې د ټنګ ټکور مسایل و، دا به په ودونو کې به و، یا به مثلا د جشنونو د نوروزو په دغه وخت کې به و، د ژمي دخوا به دا ډېر نه و. البته په مشرقي ولایتونو کې بیا حجرې وې، په سړو سیمو کې دا رواج نه و. بیا په مشرقي خواته په حجرو کې به دا سندرغاړي هم راتلل، نو دیو ته به شاعران ویلې، او بیا دغه رباب و، دا به ول. سړو سیمو کې د موسیقي پروګرامونه ټنګ ټکور دا یوازې ودونو کې و.
ډېره زیاته مننه. یوه پوښتنه بلم کوم، بیا یو اوریدونکی راخلم، یو اوریدونکی را سره دی، دا به راواخلم، بیا به تاسو ته راشم. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
د توسي هم ستاسو دایمي همکار او اوریدونکی د زابل ولایت د سعودي ولسوالۍ څخه لودین صاحب ته، او ستاسو د قدر وړ پخوانی میلمه سړي رشیدلي اناني مفتم را په یاد کړي، سلامونه او نیکهري او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه کوو توخی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. دودیال صاحب استاد د پانتون و، د وسم هیواد نه مسافر شوه. تاسو راته وایي چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمی، هم څنګه دی، او د پخوانیو او اوسنیو ژمو ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ خلکو پخوا څه کول چې اوسنیو ژمو کې نه کوي؟ پخوا یې څه ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري؟ اوس څه ستونزې لري چې پخوا یې نه لرلې؟
زموږ زمای خو ډېر ښه زمای ده، تر اوسه پورې داسې ډېر سخت یخ هم نشته. د دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې وورې، نن هم واوره ورېده، تېره شپه هم واوره لوېدلې وه، خو البته هوا ګرمه وویلېده. نو زمای ښه زمای ده، نو لکه څنګه چې دودیال صاحب د توخانی تعریف وکاوه، موږ اوس فلحاله ده زه هم پر هغه توخانه ناست یم چې هغه تعریف وکاوه. نو دا یو ډېر ښه شی ده، موږ په دې ځنه کې د توخانو څخه ډېر کار اخو، ځکه چې زموږ سیمه سړه ده، او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو، لاندې موږ یو پسه وساتو، اوری واخو، بیا یې چاخ کړو، نو داسې هوا سړه شي او کښت زراعت و دا شنه شان تمام شي، بیا نو دا مژ حلال کړو، بیا نو د قریبان سره را غواړو، او د کلي بعضې هغه مخور خلک یا خلک سی موږ ډېر علاقه ورسره لرو، مېلمانه کوو، بیا نو موږ دغه پسه بیلبند پخوو، دې ته موږ تیینې وایو په پښتو لفظ کې. نو دا تیینې هم پاخه کړو او شوروا ورسره تیاره کړو. نو دا اوس هم زموږ دودو دستورو عنعنه ده، خو بعضې عنانې پاتې شوي دي. موږ ته پخوانۍ عنانه اوس دا دوه دیال صاحب را په یاد کړه. موږ چې کښېنې وو موږ به ولاړو وو کوچو ته. په دې کوچو کښې به موږ چکۍ کولې، یعنې یا به م دا چکۍ کولې.
کله کې تشریح کې تو خسب دا کلمه چې تاسو ټیکۍ
و چکۍ چې کاپی دا به موږ په لاس کښې یو شی پټ کړئ، مثلا بیا به م دا شووی
چې په کوم لاس کښې دی.
په کوم لاس کښې ده؟ دا لاس پوچ کړه دغه را کړه، بیا به نو یو شی په دا لاس کښې پټ کړی وو. نو داسې به م دغه کوي، بیا به م حساب پر کوو مثلا تر سلو پورې. چاسې به ډېرې زر زر ډېره دغه لاس څخه دغه جنس یا دا جز را وکښ، نو دا به یو دوه درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی. دا به م کوو، یا به م باچا وزیر کوو. یو څوک به باچا وو، یو به وزیر وو، بیا به م یو بړوی شکېلله. بیاسې به مثلا دا بړوی پر یوه اړخ باندې واوښته، دې ته موږ غل وایو. دا به غل سی، بیا به نو باچا امر وکړی چې څو درې یې ووهم. بیا به نو دا موږ په دا پټو مزی کړی وو، بیا به م دغه سړی په درو باندې واوو. نو دا پخوانۍ عنانې وې، که بړوی یې م کولې، خوسیان م کوو، بړوی یې م کولې. نو اوس هغه ټول په وخت زه مرور د زمان سره ولاړی. او یوه خاطره به زه درته ووایم. زه طالب وم، استېدم په اجره کښې. بیاسې به زموږ یو وخت چېرې شروع پیدا کړه. دا زموږ ډوډۍ به درې چاته وه، یعنې سوړسک، وریځه او غلمینه ډوډۍ. بیا به م دا شروع پټوله، دونه غربت وو. داسې موږ به دا ډوډۍ خوړه، دا به م درې سره پر له سربېره کړې وو، بیا به م سربېره شروع پټو کړه. نو دا دونه مسکنت او غربت وو. او داسې وخت راغی چې زموږ یو طالب وو په اجره کښې را سره استېدی، صابون نه وو. بیا یې د کالي په یو ځای باندې دی لږ نقي صابون وواو، هغه ډېر پاک سی. بیا یې وویل ول کشکې ما ډېر صابون درلودی، نو به مې دا ټول کالي همدا شانې پاک شوي وو. نو دونه غربت او دونه مسکنت خو پخوا
اوس راسه په همامو کې څه ډول زندګۍ دي، څنګه ژوندونه. اوس دغه دی تاسو وویل چې تو خسته، تاسو وویل چې تاسو اوس هم دغه توخانه لرئ. دا یو ښه سیستم دی تقریبا په دې غربي هیوادونو کې هم دا د مرکز ګرمۍ سیستم. وروسته دودیل صاحب کېدی شي په دې اړه باندې بهتره له مانه وغږېږي. دې ته ورته یا دې ته نږدې یو څه دي، خو دوی هغه د انرژۍ وسیلې لږ فرق کوي. دغه اوس چې ګیس دی یا ګاز دی، چې طبیعي ګاز دی یا تیل دی، دی دا د کورونو د تودولو سیستمونه به دغلته حتمن بدل کړي، خصوصا په غزنی، تاسو د زابل په سړو سیمو کې.
څه نا څه تجربه خو خود ورغلی دی، خو توخانې اوس هم موجودې دي. پر توخانو سربېره خو نو اوس وخت عصري سی، یا موږ دا د ګاز بخارۍ هم لګرو، دا بلوو یا چای پر پخوو یا اوبه پر تودوو. نو توخانې اوس هم دودو دستور د دا نه دي پاتې شوي، ځکه چې دا ډېر اقتصادي شی ده. یو خو څلېرویشت ساعته دغه خونه توده یي، دا خونه لکه څنګه چې ده وویل په یو تس کښې موږ دالیز ورته وایو. په دې کښې بیا درې دانې چرۍ د خونې په مابین کښې موږ ولاړوو. په دې چرۍ کښې له دا تناره څخه اور ځي، یا هلته په پای کښې دا سره را یو ځای شوي دي، دې ته بیا موږ دودکش وایو. دغه دوګ یې تر دې دودکش وځي، بیا په دې تناره کښې موږ اوبه ږدو. دا اوبه هم تودېږي او ډوډۍ هم ورباندې پخېږي. نو دا پخوا به موږ تر دغه ځای باندې کټو موږ هغه شي ته وایو چې له پخې خاورې څخه به موږ یو شی جوړ کړي. بیا به م دا کټو پر دې دغه باندې کوله، پر د تناره باندې. بیا به نو موږ ورته خوشحاله وو، کوچني وو، موږ بول نن کټو باندې ده. دا کټو به م هم رښتیا هم لکه داسې وویل پر دې تناره باندې موږ خوله. خو دا تنور اوس هم دود او دستور ده، ولو که اوس د ګاز تنورونه هم را وتلي دي. خو دا تنورونه موږ له خاورې جوړوو، له پخې خاورې څخه جوړ شوي دي. دلې اوس بعضې خلک دا کاروبار کوي، دا خرڅېږي. نو بیا دا تنور موږ پوخ کړو، بیا په دا توخانه کښې کښېږدو. نو دا زموږ پخوانۍ دود و دستور و عنانې وې. خو بیا هم پخوانۍ نور شیان هم دغسې وو. موږ به مالونه څرول، غرو ته به تلو، بیا به م په دا غرو کښې واښه کول. دا واښه به م بیا را وړو کورو ته، دا مالو ته به م را وړو وچول به م. نو دا پخواني شیان وو. موږ به دا بوټي په شا را وړو.
تو خو داسې نه وشو. زه بېرته راګرځم دودیال صاحب ته، فقط یوه پوښتنه درنه کوم، بلکې یوه پوښتنه کې دوه لنډ ځوابونه راکړه. یو دا چې فکر کوي چې دغه دی ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ژوند د پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي، او دا راته وایي چې د تاسو ویل چې خلکو مالونه ساتل او دې ته واښه زیرمه کول، مالداري د پخا په مقایسه باندې کمه شوې ده که نه؟ ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډېر مالداري لرل، اوس کمه لري که نه؟ مالداري په هماغه کچ ده. دغه دواړه پوښتنې راته ځواب کړي.
د اخرنۍ پوښتنې ځواب به درکړم چې تقریبا 80% مالداري کمه شوې ده، ځکه چې زموږ مالداري سوا خو کوچان و دا کوچان و خپل ځان سوي دي. دغه په دښته کې باوري جوړې کړې دي سولر انرژي د ښکار اخی، نو او بل د کوچان د مینې ژوند د زندگی د مالچر د ټول ختم شوی د دښته کول و شنی دي. نو مالداري بالکل ډېر کم سوي ده، د پخوا په پرتله تقریبا 80% مالداري کم سوي ده. او د دومې پوښتنې ځواب به داسې درکړم چې رښتیا هم دا اوس زمانہ سیده دا آسان ده، خو خوشحالی دغونه نسته. په خو ډیره خوشحالی و اوس ګوره، په خو به موږ سری شان نه درلودو، دا غیر به موږ په غیو باندې کول، دا غوبل دا درمن دا غنم بم په غیو ورول، نو وسا غدیا د تری شلان ست دا غنم په خپل ریدی به دا ټول دا غدی. نو اوس د په خو سیستم سری شانو بدل کړی ده، او اسرحت وستر په خو ډیر د خوشحالي د غونه نسته.
مننه کو تو حساب ډیره مننه کوم آباد چې خپل خاطري او کسی مر سره شریک کړلې. دودیال صاحب تاسو دا منئ چې پوخه خلک خوخ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و، او وس خلک ستونزې کمې شي؟ اول خدارته وای چې کمې شي رښتیا د ټکنالوژي د خلکو ستونزې کمې کړي کني دي کمې کړي، خصوصا د ژمي په ارتباط باندې، او د خلکو روحي سکون او هغه پخانه اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاوونه اما سپاتې دي او کنه؟
ټکنالوژي متاسفانه هغه هوادونو چې ټکنالوژي تولید کړې ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده. افغانستان کې موږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی، ډېر ورسره په تکلیف یاستو. مثلا دغه غازي بخاري دا څومره موږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره ګاز بیا خو د دې ګاز لپاره لازم ذخیره ځایونه لرو. دغه څه دغه موټر چې موږ تاسو ورته خوشاله یو چې ټکنالوژي ده، نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري، دې څومره هوا خراب کړه، دا څومره تکلیفونه لري په دې ترتیب سره. اما یو ټکنالوژي چې دغه ټلیفونونه دي دا ډېره خلکو ته لوی اسانتیا راوستې ده. ځایونو کې چې برق شته دی برق ډېره اسانتیا راوستې ده په ښارونو کې، خو موږ ټولو ځایونو ته برق نه شو رسولی. دغه د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا، لکه ټلیفون، لکه آموزشي وسایل، دا ټول ډېر ښه دي، ډېره غوره ترې استفاده کېږي، خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده. ولې یو شمېر نورې متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري، او موږ خپل ګاز نه لرو، ورته خپل نفت نه لرو، او دا د دې بیا استعمال هم چې د متاسفانه بعضې وختونه خلکو ته زیان رسوي. نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري، هم اسانتیاوې لري، او هم خپل ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري، خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي. پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت کې چې موټر ډېر نه و مروج، هغه خو جدا ژوند و. بیا وروسته چې دغه نقلیه وسایط راغلل، هم دغه بسونه و، لوی بسونه، دا ښه و. دیو یو بس به چې همدغه عمره تیل چې وړوکی موټر مصرفوي، هغه بس به هم مصرفول، خو هغه به 80 نفره انتقالوله. په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل، او چاپیریال ته ډېر ضرر نه درلود. اوس دا وړ موټر دي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده، او د انرژي د موادو مصرف هم ډېر زیات ده، اما خدمات او انتقالات په هغه حجم.
بله خبر، موټرو سره دودال سبزه به در یاده کوم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټی یا د حفاظتي لارښودي چې څنګه د ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي. مثلا تاسو به ګورئ د غازو د یار موټر چې غاز انتقالي شاته ډېر سری سری نخې ورته لګولي چې دا خطرناک دي. په کورونو کې هم داسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول. مثلا ترافیکی پیښې په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي چې خلک موټر راغڅخل چې ترافیکی قوانین دي، اڅخل چې قواعد دي. حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدې ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړې، نو دا شیان هم ورسره تړلي.
بالکل، دلته تاسو وګورئ په دې اروپا کې، په دې حتی په ایران کې بایسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي جوړ نه وي، او شاته وړوکی څراغ روښانه نه وي، او د هغه سړي خولۍ د بایسکل دای په سر نه وي. حتی د زنګنونو کې دا پتون لاندې دلته یو نوی اغدي دا اغوندي، تر څو دا ټول تجهیزات د بایسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي، د هغه نه بایسکل اخیستل کېږي. نو تاسو فکر وکړئ د بایسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې، موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي، او د هغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده. بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل د ولایتو په لاس، د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ، تیل به یې راوړ. دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي، ځوړند وي. خو دې ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو، دا په خپله ډېر سخت خطر ده. موږ دومره بې احتیاط یاستو، او دا هېچا ورته نه ویلي، نه دا دولت، نه ترافیک، هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګاز او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید حتماً زنجیر ولري، او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لاڅکه. نو موږ په دې سره متاسفانه، ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټیکنالوژي راغلې من حیث یو سهولت، باید موږ ورته استفاده کړو، خو هغه تدابیر چې ورته پکار دي هغه ورته نه لرو، نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب، دا راته ووایه چې ټولنیز بافت، ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون ارامي که سړی سخت ده، یعنی ډیټا نشته دی، معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پریکړه پی وکړو، خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پوخه د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه، آرامي، سکون، له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره وو که وس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې وس بهتري راغلي؟
مګر هڅه په پانتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوشیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه، او دغه څه د خلکو حافظه کې چې دي، او دغه څه د موږ چې ګورو په واقعي تور سره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف، دوستي، روابط، تګ راتګ، ناسته ولاړه دا ډېره توده، صمیمانه، بیغرازانه او مخلصانه، و همکاری او تعاون ډېر زیات و پخوا. اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی، یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي، یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي، او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب. نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته ولاړه راشه درشه چې پخوا و، دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده، او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده، هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه. نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده. دغه تلویزیون و فیسبوک و تلیفون که دا هم نه وای، نو بیا خو حتی اصلا همدغه عوامل دي، همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی. دودیال صاحب وبخی، په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زه نه پوهیږم تاسو پوهیږئ څه اصطلاح ورته وکاروم، خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې، د دوی په عواطفو کې، حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې، د لسیزو جګړې، دا هم بیا اغېزې نه وي؟
دا خو فوق العاده، موږ خو چې ډېر خفه یاستو، دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي. دې ته تخلیوي تاثیرات وایي. دا تخلیوي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو، دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې. په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه، د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی، او په افریقایانو هم دغسې. دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې، څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه، علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړ، د خلکو ترمنځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه، په فزیکي ډول د خلکو وسایلو ژوند کور دا خراب کړل او اقتصادونه وځپل. د دین بر علاوه د انسانانو په عواطف د دوی په روابطو په دې رسم رواج او عناناتو په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړ، بیا خصوصا په افغانستان کې. په افغانستان کې جنگ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و، خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل او یو بل سره بددیني پیدا کړه خارجیانو سره نه، هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم، اما خپل منځ کې دښمني د هغه د پاتې ده، د خپل منځ دښمني دغسې پاتې ده. سیاسون هم په خلاص ولې هغوی هم بېغمه دي، او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي، اما د ولسونو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د دوستانو ترمنځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده، او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي او بل ته پیغورونه ورکوي. دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېر هم. البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي، تخلیوي تاثیرات د فرهنګ، تخلیوي تاثیرات د اسکان، د خلکو د میشت کولو، د سیتلمنت، تخلیوي تاثیرات د اقتصاد، تولید او عواید، دا په بېلابېلو برخو کې دا کتل کېږي. دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده، خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي. آی کاشکې موږ دا یو ځل وڅېړو چې په اقتصاد کې موږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې، د خلکو په روابطو او عواطفو کې، د ځوان نسل په روزنه کې، د خشونت په پراخېدلو کې، د کلتور په تخریب کې، په مجموع کې کلتور، د خلکو فرهنګ او عناناتو، تاریخي میراثو، دا ټول، دا هر برخه یو یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو، اما هیچا دې ته توجه ونه کړله. زمونږ علمي مراکز یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله. دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري، مطالعه کړي او پند ترې واخلي. او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د دې د جګړو له امله د تخلیوي تاثیراتو په رفع کولو کې. په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي. دا یو جدا بحث دی. جنګونو جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی.
مننه دودیال صاحب، کیدلی شي دام جالب بحث دی چې په یو بل خبرونه کې کیدلی شي په دې وغږیږو چې له جګړو وروسته په ټولنه کې ټولنیز دود، د خلکو ترمنځ روابط، د خلکو په عواطفو او په روابطو اجتماعي بافت باندې اغیز څه دي. یو اوریدونکی راخلو، زه بیرته تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله اجمالان صاحب، محترم سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منارودن کو ته خدا پاک یو کی چروغ جوړ بیا
ستړی مش خبرونه ته خدا دې راولا. مهرباني وکړئ د خپل سیمې مراته وایي اتل صاحب څنګه دې جمع څنګه روان دي، خلک په چی وخت ری؟
قربان سم خدای دې خوشاله کړي. ډیر شایسته موضوع دی ان لاله ټاکرې دې سلام تل محمد عادل صاحب ته پروزګان کې وایم. ان صاحب محترم، لکه چې توخي صاحب چې اشاره ورته وکړه، واقعا هم د ازمش په سیمه کې اکثره خلک چې دی لاندیان ورته وایي، نو پسونه وساتي بادیګار میران سي دا رژیم ته وساتي. ان صاحب محترم، وچه ډوډۍ ورکی، مثال جوار ورکی چې شته تیار سي دا رژیم ته، نو بیا په دا رژیم کې لالي خودل ته د سکورنی هم. ان صاحب محترم، چې د دوه دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابر کی، نو زما پر خپل خلګو باندې دا غږ دی، پر تجارانو مو غږ دی. ان صاحب محترم، لکه میلما صاحب چې اشاره ورته وکړه، هغه موضوع تر ازمه ورسته، نو چې دا به ود کورنی سره مرسته وکي. ان صاحب محترم، زما خپل دون نه پیا دې زما تقریبا عمر دا 25 کال څلور کال دی، نو د ازمږ مشران چې مشته کیسه کوي، په پخوا د ازمږ په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیله به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو، غنم به درلوده، یو بل شی به درلوده، یا اگر د کلی به خوشاله او چې زاده پلانې خان په کور کې غنم سته، وار به نو خطا دونه وسیله وي. خو اوس موږ دلته ازمږ په دوري کې چې ګورو، ان صاحب محترم، ما داسې کسان لیدلی دی، په خدای قسم درته خم چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پاکر کوي، بل هم سایه ش موټر لري، ش بنګلا لري، مثال ش استي و دارای خدای پاک ورکړي، هغه دغه نه کی چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي، یعنی وسیلې در دغه اندازې کمی سوي دي. نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي، دا به ود کورونی سره په داجیم کې مرسته وکړي، ځکه په دغه جیم کې ان صاحب محترم د کرایې سرای نه دي. د زموږ په ولایت کې دوغه نه ګران سوي دي چې په خوا به د سرای کرایه 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوي دي په داجیم کې. نو په ژمی کې دغه شانو دغه چې ډیر بای ډیر لوړی سان صاحب محترمه پروژې کې دغه بای ډیر لوړی سي، خدای پاک دې وکړي د ازمش خلک دغه ته توجه وکړي، ځکه دا بې وزلي کورنیز مر د افغانستان دی، ان صاحب محترمه خارجان نه دي. نو کسان خو ډیر صاحب بې وزلي کورنیز ته ژمی ته اکثر خلک خوشاله دي، اکثر خلک چې شي نه لري، ان صاحب محترمه هغه ورخطا دي.
جمعه دا پرون مګله کابل نه یو ریپورت درلود چې هم دغه سی یو زدو نقیس تصویر پکې او چې ځینی خلک واورو ته خوخو یا غد واوري خکولاته خوخو یا دې ته خوخو چې واوري سره آبادی راځي او کال ور سره په اصطلاح آبادیږي. خو ځینی خلک چې بے وزله و کورنی بي ځای شوی و هغه بیا واوري ته چندان خوخ نه و بلکې لای د دوی ستونزې زیاتې کړې وي. د دوی هغه خیمه او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې مر سره ویل. تاسو نه مننه کوو دودیال صاحب د خبرونه د پای شیبو تر اغلو. تاسو راته دا وایي چې په وسنیو شرایطو کې که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي، بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، د وسنیو واکمنو له خوا نه چې کم چلن کیږي له مسایلو سره، له حالاتو سره، له ولسونو سره، له خلکو سره، په هغې باندې هم ډېر بحث کیږي. دا چلن بهتره کیدلی شي، د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلیدلی شي. خو له دې ټولو نه به تیر شو، په هر اړخ کې ستونزې شته. خلک څه کولای شي په دغه وسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي، او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې و ټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي، لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي، جوړ ووزي، او دغه ژمی لږ تر لږه په سلامتۍ تیر کړي. دې ته په پام چې ګڼ خلک دا مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې 2.5 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته په ژمي کې اړ دي، او له مرستو پرته یې ژوند ستونزمن دی.
بالکل متاسفانه سګنې ژمې داسې وخت کې راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاري ډېره زیاته ده. ځکه تاسو چې وویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان د ټول نفوس درېیمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده. او ډبلیو اف پی وایي چې موږ د دې جملې نه صرف 1.6 میلیونه ته موږ کومک ورسولی شو، یعنې هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي. نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده. خلکو ته دا پکار دي چې تدابیر باید لرلی، په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره. او اوس چې ژمی راغلی ده، دوی دې دغه موجود امکانات لري دې نه د لږ ښه استفاده کوي. مثلا دغه د ګاز او د دېو څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نه خواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پېښې کمې شي، حرکت ونه لګېږي کورونو کې. دا احتیاطي تدابیر دي. او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي او څه اقتصادي دي. زه نه وایم چې یوازې انفاق او ډېره سختګیري و، دا نه، بلکې هغه طرز د خوراک د هغه د تهیه کولو دې کې لږ مفتات واوسي. څه باید پاخې کړي په څه طریقې سره چې د دوی صحت ښه وي. او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فیشن چې دې نه ګرځي، ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامیو کې، ډبل پتلونونه دي، ګرمې خولۍ دي، د دې نه د استفاده وکړي. دغه اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو، د تلویزیون په دې کې ګورو چې په دې یخ هوا کې زموږ خلک فقط یوه سپکه وړوکې خولۍ یا داسې یو یخ لنګوټۍ چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یا واسکټ، دا او د سړی ډېر خفه شي. حال دا چې دغه لیلامیو کې څومره ګرم لباس او دا شته ده. او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه وکړي. اوبه ضرور دي، څښل ضرور دي، اما دوی باید لږ ذره پاکې اوبه چې حرارت یې تودوخه یې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دې نه استفاده وکړي. اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده، دوی وایي چې یخنی ده، اما اوبه ضرور دي. نو د هر لحاظه دا تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې، او لږ ذره خصوصا ماشومان ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو. دوی باید موږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي، سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې، بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو، رهنمایي وکړو. دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي، وګرځي هم، منتها دغه لباس به لږ ګرم وي. او چې هوا ماښام شپه شوله بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې. نو د لویانو دپاره جدا، د ماشومانو دپاره جدا، د لباس په برخه کې، د خوراک په، د ټولو برخه کې هم وطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسي.
نن کو پوهان بشیر دودیال و چې نه را وازیدا چې خپل خاطرې را سره شریک کړي، ژمی مقایسه کړه، که څام د خبرونه وخت پای ته ورسید د مای و پختنه پاتې شو چې په کابل کې ژمی څنګه و دودیل سب کرا سره تاسو مخ کې یادونه وکړو ماته جالب و دغه د کابل او اطراف او ژمو څه توپیر درلود
او دا ته هم فرق درلوده په کابل کې د ژوند د ضرورت نه و چې خلک وړو کې او ذخیره کې ځکه چې دلته نانوایګان وي او نانوایګان وبلول او تنورونه درلودل او دا لرګي وچ لرګي او دا نه به استفاده کول او د غرو بوټي به ودا بو په دې وای ډوډۍ په خول یو د خلکو به ورزنې استفاده کوله د خوراک خبره په دې ترتیب شوه او دوی بیا تنور هم نه درلوده دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله نو سندلۍ یو د لرګي او ساختمان څلور پښې به یې درلودلې په دې کښې به یې اور کېښود مکل به یې ورته ویلې چارخیشتي و داسې هغه به یې ورته ویلې په دې کښې به یې سکاره تازه کړل دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکۍ کړه تازه به یې کړل چې ګاز پکښې پاتې نه شي دا به یې سندلۍ لاندې کېښود او ټول به په دغې کښې لویه بسن به یې پیاواره کړه او دغه کښې به یې استراحت کوو نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانې نه و معمولا سندلۍ وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې دا وروسته خو مخکې دغه بخاریو نه سندلۍ معمولې وې او د روښنایي دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده ولې یوازې د ګروپ دپاره و د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس دا نور دغه د مکلو د دېو نه استفاده کېدله زغالي مکلونو نه او خوراک هم د دوی فرق و دوی ژمی لاندی نه درلوده بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول که قصابي وه که میوه وه او که نور څه و اما وچه میوه هغه وخت کښې پریمانه وه جرغوزي و بادام و پسته وه کشمش و دا په ښارونو کښې مهیا و خلکو ته نخود هم ورسره دا مسایل موجود و
مننه کوو استاده له تاسو نه کورمه بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونونه مو ځواب نه کړلی شول دوستانو د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسول پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو نه یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړه تر بیا ښې چارې سلامت اوسئ
کرا